سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د سولې د هڅو په اوج کې د پاکستان لوی درستیز په کابل کې دی.
نهایي سولې ته د رسیدو لپاره د باجوا او د کابل د حکومت تفاهم ډیر اړین دی.
د طالبانو لخوا د اوربند اعلان پر وړاندې د چارواکو زندنۍ غبرګون او د خلکو هیلې
باید دا اوربند او وغځول سي، ځکه درې ورځې زموږ لپاره بسنه نه کوي.
د پیکار رغنیزو چارو په خاطر د ختیځ نورستان د اوسیدونکو ګیلې
نوسازي او بازسازي د کم کارونه دی، هغوی د زمینه مکمل مساعد دی خو من لخوا دغه مسایل ته رسیدګي نه دي شوی.
او د کووید 19 وبا په خاطر په اروپا کې د ځینو بندیزونو لرې کېدل. له هر څه مخکې اسدالله لودین خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د پاکستان او بریتانیا د پوځ مشران کابل ته راغلي. پروان کې د ماین چاودنو 15 ملکیان وژلي او شل نورې ژوبل کړي. او ملګرو ملتونو بیت المقدس کې پر روان وضعیت اندېښنه ښودلې. بشپړ خبرونه. د پاکستان او بریتانیا لوړپوړي پوځي مشران په ناڅاپي سفر کابل ته تللي دي. د ارګ دو باوري سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې کابل ته د پاکستان د لوی درستیز قمر جاوید باجوا سفر تایید کړی، خو د بریتانیا د پوځ د مشر سفر لا رسمي نه دی تایید شوی. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال طاهر خان وایي له ښاغلي باجوا سره د کابل په سفر کې د بریتانیا د پوځ مشر هم ملګری دی. طاهر خان د خپلو سرچینو په حواله وایي بریتانیا هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ښه کولو کې منځګړیتوب وکړي.
برطانیا غواړي زمونږ چې کوم معلومات دي چې د پاکستان او افغانستان مابین بد اعتمادي ناباوري ختم شي، چې دا بیا د دواړو هیوادونو مابین همکاري ورپسې زیاته کړي. نو دا د برطانیې لخوا داسې معلومات دلته په اسلام آباد کې مو د پاکستان د فوج د اطلاعاتو څانګې ISPR یو بیانیه خپره کړې وه چې د پاکستان د فوج مشر او د برطانیې د فوج مشر دوی غونډه هم کړې ده.
کابل ته د پاکستان او بریتانیا د پوځي مشرانو له سفره یو ورځ وړاندې طالبانو د اختر د درې ورځو لپاره اوربند اعلان کړ. بل ورته په دې وروستیو ورځو کې د جګړې لیکې ډېرې تودې شوې او دا جګړه پر ښکېلو خواوو سربېره ملکیانو ته هم درون زیان اړوي. په پروان کې د ځایي چارواکو په خبره پر عامو خلکو دوه چاودنې شوي چې لږ تر لږه 15 تنه پکې وژل شوي او شاوخوا شل نور ټپیان دي. لومړنۍ چاودنه له غرمې مخکې د شیخ علي ولسوالۍ د اوسیدونکو د سپرلۍ پر کاسټر ډوله موټر شوي چې درې تنه پکې وژل شوي او یوه مور او ماشوم د چاودنې څپې سیند ته ګذار کړي دي. د ازادي راډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي سیند څپان دی او تر اوسه د مور او ماشوم جسدونه هم نه دي پیدا شوي. پر کاسټر دې چاودنې یولس تنه ټپیان کړي هم دي. د پروان د امنی قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي وایي کله چې خلک د لومړنۍ چاودنې ځای ته نږدې شول بله چاودنه شوې چې نه تنه پکې ټپیان شوي. تر اوسه د دغو ماین چاودنو انګیزه نه ده معلومه او مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې په زابل کې تېره شپه د سپرلۍ پر 404 ډوله موټر دوه غبرګې چاودنې وشوې چې لږ تر لږه 11 تنه یې ووژل او 25 نورې ټپیان کړل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي کابل ښار کې د طالبانو هغه نهه کسیزه ډله نیولې چې هدفي وژنې یې کولې. دغه ریاست نن په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې چې نیول شوي کسان په 12 او 19 حوزه کې د مقناطیسي ماینونو او پوستو ته د لاسي بمونو د ورغورځولو په شپږو پیښو کې لاس لري. اعلامیه کې راغلي دې کسانو خپلې وسلې او ماینونه په لغمان کې د طالبانو له یوه قمندان نه ترلاسه کول. ملي امنیت نه دی ویلي چې دا کسان څه وخت او د کابل ښار کوم ځای کې نیول شوي دي. طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. بلورته د بامیانو د والي دفتر ویلي د دغه ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی مرستیال نیولی دی. د بامیان ولایت په یو خبر پاڼه کې راغلی چې قاری عبدالجلیل عمری د خپل یو ملګري سره پرون په کوهمرد ولسوالۍ کې د ملي امنیت ځواکونو په عملیاتو کې ونیول شو. طالبانو په دې اړه هم څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي له اسرائیل غوښتنه وکړه چې تر ډیره حده له زغم څخه کار واخلي او د سوله ییزو غونډو د ازادۍ حق ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو یو ویان پرون یکشنبه وویل چې سرمنشي انتونیو ګوترش په اشغال شوی ختیځ بیت المقدس او لخپل کورنو د فلسطینی کورنیو د احتمالي اخراج په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. د فلسطینی مظاهره چیانو او اسرایلي پولیسو په نښتو کې لږ تر لږه سل تنه فلسطینیان ټپیان شوي. دا خبره د فلسطین د سره صلیب کمیټې چارواکو پرون یک شنبه رسنیو ته کړې. نښتې د مسلمانانو د دریم تر ټولو سپېڅلي ځای او په هغه ځای کې د فلسطینیانو د کورنو خالی کولو پر سر پیدا شوي چې یهودیان یې د ملکیت دعوه کوي. پولیسو د زرګونه فلسطینیانو پر ضد ربړي مرمۍ، اوښکې بهوونکی ګاز او بې سده کوونکي لاسي بمونه کارولي دي. او د جاپان صدراعظم وایي د توکیو د اولمپیک لوبو د ترسره کولو په خاطر نه باید خلک له خطر سره مخامخ کړي. یوشیدی سوگانن وویل هیڅکله د اولمپیک لوبې ورته لومړیتوب نه لري، بلکې په خبره یې له کورونا د خپلو اتباعو د ساتنې په فکر کې دی. ټاکل شوی د توکیو د اولمپیک سیالۍ چې له مخکې نه یو کال ځنډیدلی دي، سږ کال د جولای له 23 د اګست تر 8 پورې ترسره شي. په همدې حال کې په جاپان کې شوې یو نظر پوښتنه ښیي چې د دې هیواد شاوخوا 80% خلک د اولمپیک لوبو د لغوه کولو غوښتنه کوي. رویټرز خبري اژانس ویلي جاپان کې څه باندې 300,000 لاسلیکونه راټول شوي چې د اولمپیک لوبو مخنیوي وکړي.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده. ورځو د راپورونو برخې ته. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا نن کابل ته له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره رسیدلی دی. له ښاغلي باجوا سره د برتانیا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز هم ملګری دی. د کابل په سفر کې او ټاکل شوی ده چې نن به له افغان چارواکو سره دوی لیدنې کتنې ولري. مخکې له دې چې دې خبر ته ورشو، ورځو یوې بلې موضوع ته. افغان حکومت د طالبانو لخوا په اختر کې د اعلان شوی اوربند په غبرګون کې ویلي یوازې د اختر په ورځو کې اوربند کافي نه دی. جمهوری ریاست په یو خبر پانه کې لیکلي د افغانانو پر واقعي او تلپاتې اوربند باندې ټینګار، د افغانانو تلپاتې او دایمي اوربند په کار دی. د ملي مصالحې عالي شورا وایي لنډمهاله اوربند د ډیر کم وخت لپاره د خلکو د آرامۍ سبب کیږي، خو د هیواد د ستونزو د حل لپاره اساسي حل لاره نه ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
جمهوری ریاست د طالبانو لخوا د اختر په درې ورځو کې اعلان شوی اوربند کافي نه بولي او د یو تلپاتې او واقعي اوربند غوښتنه کوي. ارګ په یو خبره کړې خبر پاړه کې د جمهور رئیس غنی له قوله لیکلي تاوتریخوالی د ملکیانو وژل، د زیربناو او عامه ځایونو ویجاړول نه یوازې په اختر بلکې په نورو ورځو کې هم شرعي جواز نه لري. جمهوری ریاست زیاتوي د روژې په میاشت کې وروستي بریدونه ښیي چې سیاسي او استخباراتي موخو ته د رسیدو لپاره د افغانانو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتول د افغانانو د لا کرکې سبب ګرځي او طالبان هم باید زده کړي چې د افغان ځواکونو پر وړاندې د جګړې په ډګر کې د بریا محاسبه یوازې تیروتنه ده. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې پر طالبانو غږ شوی چې تلپاتې اوربند وکړي او یو سیاسي حل ته د رسیدو لپاره د خبرو میز ته وګرځي. ارګ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې د اختر په شپو ورځو کې اوربند مراعت کړي، خو د سرغړونې پر مهال د خلکو د ساتنې لپاره د دفاع لارښوونه هم ورته شوې. په همدې حال کې د ملي مصالحې عالي شورا د افغانستان د شخړې بنسټیز حل د سولې خبرو چټکتیا، تلپاتې اوربند او د تل لپاره د جګړې درېدل بللې دي. د ملي مصالحې عالي شورا په یو اعلامیه کې د دې شورا د مشر عبدالله عبدالله له قوله لیکلي لنډمهاله اوربند د ډیر کم وخت لپاره د خلکو د آرامۍ سبب کیږي، خو د هیواد د ستونزو د حل لپاره اساسي حل لار نه ده. د دې شورا وایاند فریدون خوزون
له اوسنۍ ناورین څخه د یوتلو یوازنۍ لاره د مذاکراتو چټکول، د دایمي اوربند او د جګړې د همیشنۍ پای ته رسیدلو اعلانول دي. په تېر کې هم د افغانستان اسلامي جمهوریت د اختر د ورځو او په خاص مناسبتونو باندې یو طرفه اوربند اعلان کړی و چې د افغانستان د خلکو لپاره لنډمهاله آرامش رامنځته کوي، اما د افغانستان د ستونزو د حل لپاره یو اساسي حل لاره نه ده.
د افغانستان د سولې او اوربند په اړه خبرې داسې معلومات مطرح کیږي چې عام افغانان کلیوي خو د یو ساعت لپاره هم د جګړې له درېدو هرکلی کوي، ولې د تل لپاره د آرام ژوند غوښتنه کوي. دوه تنه کابل میشتي حلیمه او احمد سوهای.
باید دا اوربند او وغځول سي ځکه درې ورځې زموږ لپاره بسنه نه کوي او موږ هم دغه غوښتنه د دواړو لورونه چې باید د اوربند پر سر دوی موافقه وکړي تر څو وتوانیږي زموږ ټول ملت د افغانستان خلک په خوشحالۍ او آرامۍ کې ژوند ترسره کړي.
هر هغه قدم چې د افغانانو د وینې تویولو مانع کیږي دا که یوه ورځ وي که یو ساعت وي که دوه ورځې موږ هرکلی کوو.
دا غوښتنې داسې مال مطرح کېږي چې د روژې په روانه میاشت کې د تاوتریخوالي کچه ډېره لوړه وه. په دې میاشت کې د افغان حکومتي ځواکونو او طالبانو سربېره ملکیانو ته هم درنه مرګ ژوبله واوښته چې د نړیوالو پراخ غبرګون یې له ځان سره درلود.
و مو اوریدل چې افغان حکومت د طالبانو لخوا په اختر کې د اعلان شوي اوربند په غبرګون کې ویلي دي چې یوازې د اختر په ورځو کې اوربند کافي نه دی. په همدې حال کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا نن کابل ته رسیدلی او له افغان چارواکو سره یې خبرې کړي او نورې خبرې اترې هم په پام کې لري. له بجوا سره په دې سفر کې د برتانیا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال نیکولاس پاتریک کارتر هم ملګری دی. په کابل او اسلام آباد کې سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې دوی به په دې سفر کې له ولسمشر اشرف غني او نورو جګپوړو چارواکو سره وګوري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه اجمل اند په سټوډیو کې راسره دی. انسب د موضوع جزئیات
تکل سب د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا نن په داسې یو سفر کابل ته رسیدلی دی چې مخکې له مخکې نو اعلان شوی. په اسلام آباد او کابل کې سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې باجوا په کابل کې دی. باجوا په داسې حال کې کابل ته ځي چې د طالبانو لخوا د اختر په ورځو کې د اوربند اعلان څو ساعته تیریږي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز همدارنګه په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې د افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې ده او ورسره په افغانستان کې د تاوتریخوالي پیښې هم زیاتې شوې دي. د افغانستان د جمهوري ریاستي وی سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې جنرال باجوا کابل ته رسیدلی خو د ده د سفر د هدف او همدارنګه د لیدنو کتنو په اړه یې ډېر جزئیات ورنه کړل. تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي و چې په نږدې ورځو کې به یو لوړ پوړی پاکستاني پلاوی د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره کابل ته ولاړ شي خو د دې پلاوی د جوړښت او همدارنګه د سفر د نیټې په اړه څه نه ویل شوي. جنرال قمر جاوید باجوا افغانستان ته په داسې حال کې سفر کوي چې په وروستیو کې جمهور رئیس اشرف غنی پر پاکستان غږ وکړ چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته دې له افغانستان سره د دوستۍ یا دښمنۍ څخه یوه لاره خپله کړي. تر اوسه پورې نه ارګ او نه هم د پاکستان پوځ کابل ته د باجوا د سفر د هدف په اړه او د ده د لیدنو کتنو په اړه جزئیات نه دي ورکړي خو په ټولنیزو رسنیو کې په ارګ کې د ښاغلي باجوا عکس خپور شوی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ورسره ښکاري. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال طاهر خان وایي چې له جنرال قمر جاوید باجوا سره د سفر کې د برتانیا د پوځ لوی درستیز جنرال نیکولاس پاتریک کارټر هم ملګری دی.
د برتانی د فوج مشر جنرال پاتریک کارټر هم لیدل کیږي او دا وړاندې د مارچ په میاشت کې داسې رپورټونه وو بلکې اول د پاکستان د فوج لخوا تایید شوی وو چې د پاکستان د فوج د مشر د استخباراتو د مشر د افغانستان د فوج مشر او د استخباراتو مشر سره په بحرین هیواد کې دوی لیدلي وو. پاکستان فوج بیا وروسته دغه برخه د اعلامیه نه لرې کړې وه لیکن هغه رسنیز شوې وه. رپورټونه پاکستان کې هم چاپ شوي افغانستان کم چاپ شوی. برتانیا غواړي زمونږ چې کوم معلومات دي چې د پاکستان او افغانستان مابین بد اعتمادي ناباوري ختم شي چې دا بیا د دواړو هیوادونو مابین همکاري ورپسې زیاته کړي.
وروستي معلومات وایي چې جنرال باجوا په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره کتلې دي او ټاکل شوی دی چې وروسته له نورو لوړپوړو افغان چارواکو سره هم وګوري. تر دې مخکې چې باجوا کابل ته سفر وکړي په اسلام آباد کې د برتانیا دی وسلوالو زواکونو لوی درستیز جنرال نیکولاس پاتریک کارتر سره تل خبرې کړې وې. د دوشنبه په ورځ د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر د دې خبرو اترو پاړه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دا دواړو د افغانستان د سولې په تړاو باندې خبرې کړې دي. همدارنګه طالبانو ځینو سرچینو په وروستیو اونیو کې د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې پاکستان له دې وسلوالو سره خبرې کوي تر څو یو وربند ته غاړه کیږدي، او همدارنګه پر طالبانو باندې پاکستان فشار راوړي چې د امریکا سره دغه هوکړه چې طالبان په دې خاطر پکې ناراضه و چې د می تر لومړۍ پورې امریکایان ونه وتل، دا وغځي په اصطلاح تمدیدی کې دا نوې ضرب الاجل ومني، او همدارنګه پاکستان پر طالبانو د رویټرز خبري اژانس په حواله دا فشار هم راوړی چې د ترکیې په کانفرنس کې برخه واخلي.
ډېر زیاته مننه انصاب. قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا له خپل برتانوي سیال نیکولاس پاتریک کارتر سره کابل ته رسیدلی، او نن یې د ملي امنیت له سلاحکار حمدالله محب سره کتلي. وټاکل شوی چې د ورځې په دوام کې به له ولسمشر اشرف غني او نورو افغان چارواکو او سیاستوالو سره هم وګوري. دا سفر داسې مهال کېږي چې د روژې په وروستیو کې په کابل او ولایتونو کې خونړیو حملو زور واخیست، او خلک له دې کبله سخت اندېښمن دي، او بلخوا د سولې خبرې هم په ټپه ولاړې دي. سلطان محمد سرور په دې اړه د سیاسي او امنیتي چارو له کارپوه عبدالباري عارف سره مرکه کړې، او په سر کې ترې پوښتلي چې جنرال باجوا له کوم پیغام سره کابل ته تللی.
لومړی خو باید عرض وکړم چې د پاکستان رول د افغانستان د صلح او جګړې په حکله باندې ډېر مهم تلقی کېږي. دا څلوېښت کاله کېږي چې پاکستان د افغانستان په پوځي او سیاسي حالاتو کې ډېر شکل پاتې شوی دی. په دې لحاظ باندې زه فکر کوم چې د نهایي سولې ته د رسېدو لپاره د باجوا او د کابل د حکومت تفاهم ډېر اړین دی. د باجوار تک و کابل ته مهم باید ارزیابی سی، او هیله ده چې افغان مقاومت د سره و کم اساسي پړاوونو ته د سولې یا مرحلو ته ور وړاندې سي. که څه هم تر ډېره بریده پورې د افغانستان لکه جګړه چې استخبارات چې د سولې بهیر یې هم تر ډېره پورې داسې پټ پاته سوی دی او استخباراتي شکل لري. کوم څه چې د پردې شاته تیریږي د هیوادونو د طالبانو او د افغانستان د حکومت تر مابین، هغه ټول نه بربند کېږي، خلک ته په جریان کې درست نه دي. خو بیا هم په دې چې لکه څنګه چې اشاره ورته وسو چې د سولې مذاکرات بیخي په ټپه درېدلي دي، دا بیا یو مهم خوځښت دی چې جنرال باجوا راغلی دی او د افغانستان د حکومت سره تبادل د نظر کوي.
ستاسو په نظر د افغانستان دولت به باجوا ته څه ووایي په داسې حالاتو کې چې اوزار ډېره ترینګلې ده؟
ولا ډېر ستونزمن د میوي چې موږ د لرې څخه د دوی پر غوښتنو او توقعاتو باندې تبصره ولرو. خو بیا هم په مجموع کې په دونه استنباط کېدلی سي چې موضوع د دې ده چې کنفرانس ته د استانبول یا راتلونکي کنفرانس ته په بل هر ځای کې چې کېږي د دواړو خواوو اماده کېدل او د فعاله ګډون په هکله باندې هیوادونه نور هم هڅې کوي. امریکا هم هڅې کوي، خلیلزاد راغلی و، با جواب هم دا هڅې کوي. امکان لري د دې خاطر څخه چې راتلونکې غونډه داسې یو پایله لرونکې غونډه اوسي، د مخه تر هغه چې غونډه تشکیل شي د دواړو خواوو سره ځینې هغه مسایل چې جدي دي او بحث پر وسي لکه د راتلونکي حکومت او نور داسې مسایل، پر هغه باندې باید د دوی دواړه اړخه سره نږدې شي یا توافقاتو ته سره ورسېږي تر څو راتلونکې غونډه یو پایله ولري او مشخص جهت تعقیب کړي.
آره صاحب، دغه وروستیو بریدونو، دا خونړیو بریدونو کابل کې او لوګار کې د سولې په پروسه باندې ستاسو په نظر څومره تاثیر کړی؟
یقینا هر تشنج د سولې پروسه باندې تاثیرات لري. خو په مجموع کې باید وویل شي چې د سولې بهیر باید ډیر جدي او جلا د دغو مسایلو څخه تعقیب کړی، ځکه په افغانستان کې دا 40 کال هم دغه مسایل شته. دغه خلک چې دلته په حکومت کې شریک چې د مجاهدینو په نامه دوی هم یو وخت دغه پولي باغ مومي و، دي افغانانو دا ټول په توغندیو ویشتل، انفجار نه پکښ کول، به حساب انسانان پکښ کې وژل کېدل. خو بهتره خبره دا ده چې د ناندریو د څیرلو پر ځای باندې د سولې بهیر ته نیکې لارې ته توجه اړینه ده او هغه باید دغسې تعقیب کړي.
آره صاحب، وروستۍ پوښتنه، د پاکستان پوځ په طالبانو باندې څومره نفوذ لري؟
دا یو عجیب سوال دی. دا موږ خدا کلونه کلونه دا شل کاله دغه خورج یو چې یو خوا نارې وي چې دا د امریکا او د امپریالیزم همکارانو نه پوهېږم څنګه او څنګه، بله خوا نارې وي چې دا د پاکستان مزدورانو د ایس آی تربیه سي و. دا هغه کسان چې پخوا د هغه ایس آی و د پاکستان سره تنګه تنګ روا بترلو دا او شاید اوسیم سرولری، هغه هم ناری وی چې طالبان دی او پاکستان دی. زه فکر کوم چې افغانان باید اصلي نقطې ته متوجه شي. دا کوم مهم خبر هوا ده، هر همسایه هر څوک چې وی وخت چې زی پسې هغه خانه خا کوشش کوي چې څخه یو څه ګټه پورته کړي. موږ باید دې ته توجه وکړو چې خپل مشکلات حل کو پر ځای دي چې نور هوادونه پربل وبولو یا یو بل د یو بل جاسوسی او پچیو شو چې متهم کو. دا لکه المر داسې خبر دی چې په افغانستان کې داسې هیوادونه شکیل دي چې دلته ځینې افغانان همکار دي ورسره، که ایران دي که پاکستان دي که امریکا ده که انګلیس دي که جرمن دي که چین دي که روسیا ده، دا ټول دلته خپل اقمار لري. دې کې شک نشته په دې 40 کلنه جګړه کې دلته حالات داسې راغلي وو چې ځینې هیوادونه مستقیم شکل څو ځینې غیر مستقیم شکل څو ځینې د افغانانو په وسیله باندې خپل اهداف دلته منځته وړه. اوس هغه وخت راغلی دی چې دغه ناندري نور باید ارزیابي نشي چې پاکستان څومره تاثیر پر دغه باندې طالبانو دې کې یقین دی، هیڅ شک نشته چې پاکستان مؤثر هیواد دی پر طالبانو باندې او یوازې پر طالبانو باندې نه. تاسو ویل د څو ورځو د مخه څخه دا د افغاني تنظیمو مشران یو یو پاکستان ته وبلل شو او هلته یې د لوړو مقامات سر د صدر اعظم په شمول ملاقاتونه وکړه. پر دغه باندې هم پاکستان تاثیر لري.
د سیاسي او امنیتي چارو کارپو عبدالباری عارض و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ختیځ نورستان د غرنۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي ولایتي اداره له دوی سره د بیا رغونې په چارو کې د مور مېرې چلند کوي او پرله پسې له پامه غورځوي. دوی دعوه کوي چې ولایتي چارواکو تر ډیره په پارون او واما ولسوالیو تمرکز کړی او د دې ولایت لری پرتې سیمې بالکل ترې هېرې شوې دي.
کامدیش او برګمټال د نورستان هغه دولري پرتی ولسوالی دي چې خلک وایي په تیرو شلو کلونو کې په سیمو کې د بیرغونې ډېرې لومړنۍ پروژې هم نه دي عملي شوي. دا دواړه ولسوالۍ د نورستان له مرکز پارون لری پرتی او غرنۍ دي. د برګمټال اوسیدونکي محمد طیب د خپلې ولسوالۍ د هغه کنډو کپر سرک شکایت کوي چې روغتون ته د یو ناروغ د رسول لپاره پرې په ورځو مزل ته اړتیا ده.
خو سرکونه ډیر خراب دی تر برګمټاله پورې، برګمټال نه واخلا تر پیښورکه قریه پورې ډیر خراب دی. دا کوم چې مرزینو دی دا انتقالول نه گاڑی ستا، چې گاڑی پیدا سي چې دو ورځ کې رسو، گاڑی پیدا نه سي درې ورځ څلور ورځ په پیاده برسي ګدر.
محمد طیب وای برګمټال کې نه روختون شته، نه خونځي ودانی لري او نه هم د ژوند نور اسانتیاوي. د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالفتار ته وویل دوی ته په تیرو شلو کالو کې داسې کوم کار نه دی شوی چې په برکت د ژوند لومړنۍ ستونزې حل شي.
بازسازی دی کم کارونه دی، هغوی در زمینه مکمل مساعد دی، کمال لخوا دغه مسائل تر رسیدگی ندی شوی. جلال باد نه در بریکوت پوری یو من پسر دیرش افغانی اخلی او بریکوت نه دیز دی پوری جالی بدای چه دریس افغانی اخلی د دې وجه نه تقریبا ګرانی بیخي زیات شوې ده، زموږ ملا بیخي مات شوې ده، فقر سره خلک مواجه دي او بیکاری سره مواجه دي.
محمد طیب او نور نورستانیان وایي هر څوک چې په یوه سیمه کې په دنده ګمارل کیږي باید په هغه ټوله سیمه کې د متوازن خدمت کولو هوډ ولري. دوی د نورستان ولایتي چارواکي تورنوي چې یوازې د پارون شاوخوا سیمو ته پاملرنه کوي او لري پرتی ولسوالۍ هیرې کړې دي. خو د نورستان چارواکي وایي دوی ته ټول نورستان د یو لاس ګوتې ښکاري او هیڅکله هم توپیریز چلند نه دی کړی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم آزادي راډیو ته وویل په کامدیش او برګمټال کې د وسلوالو طالبان لخوا د آبادۍ کارونو سره مخالفت د دې سبب شوی و چې دغه سیمه کې د بیا رغونې پروژې عملي نشي. خو اوس چې د ده په وینا حالات ښه شوي، ولایتي چارواکو هم پکې د بیا رغونې او آبادۍ چارې پیل کړې دي.
برګ مټل ولسوالۍ کې عملاً همدا اوس په اتو مکتبونو باندې کار جریان لري. د برګ مټل جامع جومات باندې هم کار شروع شوی او همدارنګه د برګ مټل کامدیش عمومي لاره 2.5 کیلومتر ترمیم عملاً شروع دی. په کامدیش ولسوالۍ کې په سړکونو باندې کار شروع دی. خپله په کامدیش ولسوالۍ کې په لسو مکتبونو باندې کار جریان لري چې درې مکتبونه تکمیل شوي هم دي او په نورو برخو کې هم کارونه جریان لري.
کامدیش او برګمټال د نورستان په ختیځ کې تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ دي چې ډیری اوسیدونکي وایي د کونړ مرکز اسداباد او یا پارون ته په ورځو له سفر وروسته رسیږي او له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې دوی ته د ژوند یو لړ اسانتیاوې په همدې سیمو کې پوره کړي. په ځانګړې توګه د ښوونې، روغتیا او ترانسپورت په برخو کې دي د مرستې لاس ور وغځوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.96 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د اختر په درشل کې په خوست کې د څو بې وزلو کورنیو ستونزمن ژوند ته کتنه کوو. د افغانستان د نورو سیمو په څیر په خوست کې هم بې وزلي زیاته ده. دلته ګڼې داسې کورنۍ شته چې د خوراکي موادو د بیو د لوړوالي له کبله نه دي توانېدلي چې خپلو کورنیو ته حتی د روژې په ورځو کې لازم خواړه برابر کړي او اوس اختر په مخ کې دی او دوی نشي کولی چې د اختر جامې او نور توکي خپلو ماشومانو ته واخلي. دا بې وزلي خلک له مرستندویو ټولنو او خیریه بنسټونو د اختر په ورځو کې د مرستو غوښتنه کوي.
د خوست ښار مرکزی چوک په ختیځ څنډه کې د یعقوبیو جامع جومات مخې ته د سرک په منځ کې د تیر شوي ویالې په غاړه لسګونه ناست کاریګر دې ته منتظر دي چې یو څوک به یې د یوې ورځې مزدورۍ لپاره کار ته بوځي. نږدې غرمه د خو د 30 کلن سیف الله په ګډون لسګونه نورو کسانو ته له هم ورځنی کار نه دی پیدا شوی. د 14 کسیزه کورنۍ سرپرست سیف الله وایي له یوې خوا د کارونو نه پیدا کېدل او له بلې خوا په ښار کې د توکو د بیو د لوړوالي له امله یې تر اوسه خپلو ماشومانو ته د اختر کالي او خوراکي توکي نه دي اخیستي. سیف الله له سوداګرو د انصاف او د احتکار کوونکو په وړاندې د چارواکو د جدي چلند غوښتنه کوي. خو آیا رښتیا هم ټولو سوداګرو د اختر له ځنګړو ورځو په استفادې د توکو بیې لوړې کړې؟ دا پوښتنه مې په خوست ښار کې د شهید الله په نوم له یوه هټیوال وکړه. دی وایي د کورونا او به وروسته په بهرنیو هیوادونو کې د توکو د بیو لوړېدو په هیواد کې هم په نرخونو مستقیم اغېز کړی.
زله کورونا وروسته یو دوه هیوادو ته ولاړم چې یې ازبکستان او بل یې پاکستان دی. هلته نرخونه چې زه مخکې تللم هغې په نسبت باندې تقریبا تر نمایي لوړ شوی وو. نو د هغې تاثیر دی چې افغانستان ته کوم اجناس راځي هغه دلته بیا قیمته باید خلک مجبور دي چې خرڅې کړي.
د خوست ولیوایان د طالب منګل وایي له احتکار کوونکو او هغوی چې له آزاد بازار څخه په نسمه استفاده د توکو بیل وړوي قانوني چلند کوي.
د خروالی په چوکاټ کې یو کمیسیون هم ټاکل شوی چې وخت نا وخت د بازار څخه څارنه کوي او هغه څوک چې د نرخونو د لوړو بیو په برخه کې بې انصافي کوي هغه به تر کلک څار لاندې ونیول شي.
په بهرنوي هیوادونو کې د بیو لوړیدل او په وارداتي برخه کې لا هم د محدود افغانستان پاتې کېدل هغه لاملونه دي چې د اقتصادي کارپوهانو په وینا د توکو بیې به د ډېر وخت لپاره هم داسې لوړې پاتې شي. د خوست شیخ زید پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد رحمت الله منګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نرخونو د کنټرول لپاره د مالیاتو د کمیدو په ګمرکونو او لویو لارو کې د شته فساد د له منځه وړلو په صنعتي ښارګوټو کې د تولیدي مؤسساتو ایجاد او له څو هیوادونو سره د سوداګریزو چارو او ترانزیټي لارو خلاصون د حل لارې وړاندیزوي.
آزادی رادیو دولسنی منځنۍ چپا او ایف ایم سل اشاریہ پنځه چپا
سلور بجے او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیس پروګرامونه. د شپه په موکړی لاندو خبرونو ته چې اسد الله لودین اوروي.
د پاکستان او برتانیا لوړپوړي پوځي مشران په ناڅاپي سفر کابل ته تللي دي. د ارګ دو باوري سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې کابل ته د پاکستان د لوی درستیز قمر جاوید باجوا سفر تایید کړی، خو د برتانیا د پوځ د مشر سفر لا رسمي نه دی تایید شوی. په پروان کې د ځایي چارواکو په خبره پر عامو خلکو دوه چاودنې شوي چې لږ تر لږه پنځه تنه پکې وژل شوي او شاوخوا شل نور ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي کابل ښار کې د طالبانو هغه نهه کسیزه ډله نیولې چې هدفي وژنې یې کولې. بل لور ته د بامیانو د والي دفتر ویلي د دغه ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی مرستیال نیولی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي له اسرائیل غوښتنه وکړه چې تر ډیره حده له زغم څخه کار واخلي او د سوله ییزو غونډو د ازادۍ حق ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو یو ویان پرون یکشنبه وویل چې سرمنشي انتونیو ګوترش په اشغال شوی ختیځ بیت المقدس او لخپل کورنو د فلسطینی کورنیو د احتمالي اخراج په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. او د جاپان صدر اعظم وایي د توکیو د اولمپیک لوبو د ترسره کولو په خاطر نه باید خلک له خطر سره مخامخ کړي. یوشیدی سوګانو وویل هیڅکله د اولمپیک لوبې ورته لومړیتوب نه لري، بلکې په خبره یې له کورونا د خپلو اتباعو د ساتنې په فکر کې دی.
سموک غاغل آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو د سهار له وو د مازیګر تر وو ورځې د ونې خبريږي. د مازیګر په وو بجو د آزادۍ رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د سهار تر وو د امریکا غاغ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مازیګر له وو د سهار تر وو د امریکا غاغ آشنا رادیو او د سهار له وو د مازیګر تر وو آزادۍ رادیو اوري او د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د آزادۍ رادیو اونیس پروګرامونه امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور. اروپایي هیوادونو د کووید 19 د وبا په خاطر ځینې لګیدلي بندیزونه لری کوي. په دې لړ کې برتانیا کې د کورونا ضد واکسین د بریالي تطبیق په خاطر ځینې محدودیتونه چې مخکې لګول شوي وو لری شوي. په اسپانیا کې هم شپږ میاشتنی بیړنی حالت پای ته رسیدلی او په چک جمهوریت او نورو هیوادونو کې هم ورته اقدامونه شوي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
بریتانیا چې کرونا پکې تر بل هر اروپایي هیواد ګڼ کسان مړ کړي، تازه پریکړه کړې چې ځینې محدودیتونه کم کړي. د دې کار علت په دغه هیواد کې د کرونا د واکسین بریالی ترسراوی ګڼل شوی. حکومت پرون اعلان وکړ لدې چې تر دې دمه واکسین ښه مخته تللی، ورسره په کرونا د اخته خلکو شمیر او د مړینو کچه راټیټه شوې ده. صدر اعظم بوریس جانسن به نن د ورځې په اوږدو کې په دې اړه لا زیات جزئیات ورکړي. د راپورونو له مخې د محدودیتونو د کمښت پلان په اساس به د مې له ولسمې یعنې راتلونکې دوشنبه په سر پټو سالونو کې فعالیتونو ته اجازه ورکړل شي. حکومت له فبروري راهیسې چې د بندیزونو د کمولو لپاره یې څلور پړاویزه تدریجي پلان اعلان کړی، د څو میاشتو په موده کې لاکډاون یا ښاربندي لرې کړې. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې بریتانیا د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې دی چې ګڼ کسان پکې په کرونا اخته شوي. اوس وخت دا هیواد د مثبتو پیښو له مخې په ګرده نړۍ کې اووم ځای لري او په کرونا د ټول ټال اخته خلکو شمیر یې له څلور میلیونو څلور نیمو لکو اوښتی. له دې ډلې نږدې یو لکو اته ویشت زره کسان مړه شوي. د بریتانیا نور ملکونه سکاتلند، ویلز او شمالي آیرلند کې به هر یو خپله بڼه د کووید 19 په خاطر د لګیدلو بندیزونو د کمولو لپاره لاس په کارېږي. د اروپا په نورو ځایونو کې وروسته له هغه چې یو شمېر هیوادونه د کرونا درېمې څپې وځپل، اوس کرار کرار د بندیزونو د لرې کولو هڅې کېږي. هسپانیې د یکشنبې په ورځ شپږ میاشتنی بیړنی حالت پای ته ورسو او ورسره سراسري د شپې ګرځ بندیز او له یوې بلې سیمې ته په سفرونو باندې محدودیتونه کم شول. سره له دې چې د رستورانتونو، غونډو او مراسمو په سر لګېدلي محدودیتونه کم شوي، خو چارواکي خلکو ته خبرداری ورکوي چې د دولتي بیړني حالت پای دا معنا نه ورکوي چې په ځانونو پام ونه کړي. هسپانیا کې د کرونا له څه باندې درې میلیونو دوه لکو درې نوي زرو ناروغانو نږدې نهه اویا زره کسان مړه شوي. اخوا په جرمني کې اووه میلیونه کسان په بشپړه توګه واکسین شوي او له ګڼو محدودیتونو معاف ګرځول شوي. په چک جمهوریت کې هم د میل لسمې د ځینو محدودیتونو د کمولو خبره شوې چې پکې په وړو غونډو او یو شمېر نورو دوکانونو بندیزونه کمیږي. د سمندر هاغاړه په امریکا متحده ایالاتونو کې هم د مثبتو پیښو او مړینو کچه مخ په ټیټېدو ده. هلته شپږ پنځوس فیصده خلکو لږ تر لږه یو ډوز واکسین ترلاسه کړی. د سپینې ماڼۍ د کووید 19 سره د مبارزې د څانګې همغږي کوونکي جیف زاینز پرون وویل چارواکي د لا زیاتو امریکایانو د واکسینولو په هڅه کې دي. امریکا کې د نړۍ تر بل هر ځای کرونا ګڼ خلک نیولي او مړه کړي. هلته د جانز هاپکنز پوهنتون د نننیو شمېرو له مخې په کرونا د اخته خلکو شمېر دوه دېرش میلیونه اوه لکو اتو زرو ته په رسېدو دی چې له ډلې نږدې پنځه لکو دوه اتیا زره کسان مړه شوي. دې خوا د جنوبي آسیا په تر ټولو لوی هیواد هندوستان کې بیا کرونا لا زیاته مخ په خپرېدو ده او د نورو انسانانو ژوند ګواښي. هلته پرون د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ د کرونا له لاسه د مړینو شمېر له څلورو زرو کسانو واوښت. په ټول هند کې په کرونا د اخته خلکو شمېر څه باندې دوه ویشت میلیونو شپږ لکو ته رسېدلی چې له ډلې یې څه باندې دوه لکو شپږ څلوېښت زره کسان مړه شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومانو باندې د کیسې د اغیز په اړه خبرې کوو. کیسې د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد موږ کولی شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې په همدې اړه د یوې مور ماشوم او خلکو خبرې اورو. ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. د خبرونه مفرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو، نکلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په ښه توګه درک کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان، د هغو مثبت او منفي کړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیریږي. وړانګه هغه پنځه کلنه ماشومه ده چې له مور، پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي.
څو کلنه؟
پنځه کلنه.
ته اوس درته وایې چې قصې چا درته ویلي؟ کنه
مور مې راته ویلې او بل پلار مې راته ویلې، نور لرې راته ویلې.
د څه شي قصې درته وایي؟
د باچا.
د باچا نقل درته کوي؟ بیا دې ته خوښېږي چې نقل درته کوي؟ لږ که ډېر.
ډیر بیا خو ما ته لاس وروي درسم.
ښه، څومره نکلونه دې تر اوسه زده کړي؟
ډیر مې نه دي زده کړي.
اوس ما ته کوم نکل کولی سي؟ ته یو نکل خو راته وکړه.
د بچیالو د سي دلته اکسي بیا دغه اکسي ویلې نه دي بشوینه ته څه وکړم؟
ودي مله نسرین وکړه.
وای دغه باغ راسي د دې سي وکړي دا وای دې سي دې سي وکړم.
کیسه او نکلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي، زړسوي او نیکو اخلاقو ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته. نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي، بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته ویل شي، په هماغه اندازه یې اثر ډیر وي. تور پکې داسې یو مور ده چې خپل شپک کلن زوی ته د هغه په ماشومانه ژبه کیسې وایي.
د خوب وخت شي یا ځینې وخت چې هغه زړه تنګ شي، د تفریح په شکل زورته ځینې د ماشومانو کیسې په ډیره خواږه ژبه چې هغه مورني احساسات او عاطفه مور سره مل وي، د زوی ته مې هغه کیسې کوم چې ځینې وختونه دا کیسې معمولا د شپې لخوا ورته کوم چې هغه ورته په ښه توګه غوږ مي او ورو ورو د همدې کیسو په اورېدو سره خوب هم وړي. کله د ورځې په جریان کې چې هغه نورو کارونه خستګي یا دا چې ماشومان نه چې هغه سره لوبوي کې، نو زه هغه ځان سره کینامه د ماشومان خواني قصې بیانوم او تر د قصې ورته کوم چې ما زویتم ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومان په لهجه ډیر جالب سوال نوم رانه کوي چې نو زه بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم. بزګ چې نه قصه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خارکش قصه ده، بادشاه د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دود د بادشاه د لور قصه ده.
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل ښار له دوو تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلې دي چې تاسو یې نظرونو ته راوبولو.
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت. په لوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دي ماشومانو لپاره چې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړي، پلرونو موږ ته نه وای کړي او موږ ماشومانو ته ونکو. نو په دی لوی پکتیا هغه د جرګو او اناناتو رسم رواج ټول له منځه تللی وای. داسې دا سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا.
لیما هم دی وعده غوښه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تلق شي کولې، خصوصا کله چې تیارې به وا یا برقونه به نه ول. هغه کیسه ما زده کړې دي کور کې مې وړو کې رور ده، هغه ته کله کله خوانې کیسه ورته کوم او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري.
ماشوم د کیسه په اوریدلو سره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي، د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پوهیږي. په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سیدی سره مرکه کړې. نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستلي دي.
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادو، هلته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي. تاسو پوهیږئ چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداري توپ نه خده، همدغسې زمری د ځنګل پاچا خودل کیږي، کله کله د عدل او دقیق سیم کیږي. ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي. دویم باس چې الترامنست کیږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده. ډیر ځله یو ستونزه دا وی چې ماشوم په دې کارتونیانو، په دې فلمونو، په دې بیزای خبرونو دومره بوخت شي چې هغه فکری لوري ته ورک شي. دغه داستانونه چې دی یو خود ماشوم فکری لوري ته ډیر زیات توجه کوي، پاملرنه ورته کوي. او بل تر ټولو مهم باس پکې ده چې ماشوم مطالعه ته هڅي، ماشوم د کتاب او لکتابت سره آشنا کی، د قلم او کتابچی سره آشنا کی.
کرس دې ته چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل سي؟
هغه کیسې چې د لویان لخوا لیکل کیږي هغه لپاره اندرز او نصيحتونه ډکه کیسې وي. دویم مسله دا ده چې دا کیسې باید په ماشومانه ډول وي، ساده وي او په زړه پورې وي، هنري وي. لکه مخکې چې ما ویل د چرګ او د لیو قصه، یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یادی د چونګخ یو د میګي قصه، د کوتر یو د چیشي قصه. دا واسې اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم قصې ویل کیږي، اکثرا یا د لوتونکو مرغان وي، یا د زناور وي، یا مثلا د یو دوه ماشومان وي، یا د ماشوم او یاد یو انسان او د یو زناور ترمنس هغه د نیکی مسله وي. دغه قصې چې دی ماشوم ذهنیت جوړي، ماشوم وفاداری ته هڅي، د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي، ماشوم تداور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي، څنګه خیر خیګنه وکړي، څنګه د خلکو خبره ومني، څنګه د مشرانو شفقت ترلاسه کړي، او څنګه بالاخره دوی خپله مهربانه پاتې شي د خلکو.
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمي بڼه ولري که تفریحي.
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم یې نه خوښوي، هغه به تفریحي بڼه هم لري، خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم و تربیه کې ورغلی شي، ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما بیا خپل رول نشي ترسره کولی.
ماشوم خپله لوست نشي کولی که راسو د کیسې د ویلو ژبې ته په څه رقم ژبه باید وویل شي؟
د ماشوم ژبه چې ده هغه ساده ژبه ده، عامه ژبه ده، او هغه ژبه ده چې ماشوم پرې پوهیږي، یعنی هغه د لوی دپاره نه ده. نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پرې پوه شي او هم ترې خوند واخیستی شي.
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبر وکړي هغه به ډېر تاثیر ولري که له قصې لاخه.
پرته له شکه موږ چې کلم باید او می باید او وشي او ودي نشي او کېدل او دا قصې چې دي دا قطعا په غټانو تاثیر نشي کولی. کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وضع کوئ متاسفانه دا ډېر ځله د منختي وړ نه وي یا څوک یې نه مني درسره. که کلم تاسو غواړئ چې یو چاته فکري لوری ورکړئ، بهترینه وسیله چې ده هغه د مطالعې ده، د کتابت ده، او بالاخره د دغې برخې سره آشنایي ده. بې له شکه چې په کتاب کې څه راشي ماشوم یې درسره مني او په ډېرې اسانۍ مني. خو که ته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او داسې کې چې په هغه کې دته تعلیمي او تربیتي برخه جوړه وي، بهترینه مسله چې ده هغه هم د ماشوم داستاني ادب ده، کیسه ایز ادب ده، او د ماشوم دپاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالمې ټولنې ته وړاندې کولی شي، راتلونکي یا سبا په ښه توګه جوړولی شي.
ماشوم ته باید لنډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نه شي. دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی، نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څیړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیاوړی کوي.
روپان په دې باور دی چې مونږ کولای سو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې یو ډول استقلال یا آزادي، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لرې کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مونږ کولای سو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپل ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی بیا په آینده کې هم نسي کولی چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري که استفاده ترې وکړي.
قدر من دوستانو، په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزې او د هغوی په خوښه کیسې واوروئ، د هر ماشوم لپاره خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د لوبو له میدانه یوې بلې اونیزې خپرونې ته مو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ ووسئ، په روانه خپرونه کې به د زابل ولایت د ورزشي فعالیتونو په اړه باندې خبر شئ. د دې ولایت د ورزش له مسؤلینو سره مو خبرې کړي. د پارا اولمپیک یو افغان لوبغاړی به د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکړي. دغه شان به د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل وروستی حال هم درکړو. خو په پایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
ټاکل سوی نن د تکواندو لوبغاړی زهرا میرزایی له هرات ولایت نه د افغانستان په استازیتوب د جاپان د توکیو اولمپیک سهمیې د ترلاسه کولو لپاره اردن ته ولاړه سي. د هرات ولایت د بدني روزنې ریاست مشر جلیل احمد ازادنی ازادي راډیو ته ویلي چې اغلی میرزایی یوازینی افغان نوماندل لوبغاړی ده چې په دغو سیالیو کې به برخه واخلي. د ښاغلي ازادنی په خبره، اغلی میرزایی په خپلو ټولو ترسره کړو سیالیو کې تل د میدان بریا ترلاسه کړې او هیله مندیسته چې د جاپان د توکیو د اولمپیک د غزهمیه هم د افغانستان لپاره ترلاسه کړي. په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان لپاره د یو بل کوربا کرکټ لوبغاړي په ورکولو او یاد هیواد ته د لوبغاړو د ویزو د ستونزو د حل په اړه بحث او خبرې ترسره شوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ بورډ مشر فرحان یوسفزي د متحده عربی اماراتو د سپورت ادارې له مشر سید عبدالغفار حسین سره په لیدنه کې پر دغو موضوعاتو خبرې کړې دي. د ښاغلي هوتک په خبره ډیر کل افغان کرکټ لوبغاړي د عربي اماراتو د ویزو په برخه کې له ستونزو سره مخ وي. نوموړی وایي چې ښاغلي یوسفزي او مل پلاوی د متحده عربي اماراتو د سپورت ادارې له مشر سره په کتنه او خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورزش په ځانګړي ډول د کرکټ په برخه کې د همکارۍ پر پراختیا ټینګار کړی دی.
زموږه ازادي رادیو ناوړه د زابل ولایت د ورزش مسؤلین په دې ولایت کې د لوبغالو د کمښت یادونه کوي. دوی وایي په دې ولایت کې تر 1500 بیلابیل ورزشي ادارې فعال دي خو لوبغالي نشته، او د غشان زیات شمیر ورزشکاران په دې ولایت کې خپل ورزشونو ته ادامه ورکوي. د دې ولایت د ورزش لامر محمد وایس عزیزی سره می خبرې کړي.
په زابل ولایت کې خو 15 فدراسیونه فعال دي، چې فوټبال، والیبال، کیک بوکس، وشو، کشتی، سامبو داسې رشتي دي چې په زابل کې فعالیت لري. فوټبال دلته زیات مینهوال لري، د وشو رشته هم زیات مینهوال لري په زابل کې.
همدغه دا کومې رشتې چې تاسو یاد کړي په دې برخه کې لږ تر لږه څومره ورزشکاران لري، څومره امکانات ورته برابر دي؟
په دغه کې د فوټبال په رشته کې تقریبا 1500 ورزشکاران او په ویشو کې تقریبا تر 800 تر 800 پر شاوخوا داسې ورزشکاران ثبت او رجستر دي. نور رشتو کې هم زیات ورزشکاران لرو. تر روژې مخکې موږ د بندې کمال خان په ویاړ باندې سیالی جوړ کړی وی، چې هغه د فوټبال سیالی وی، د استانبول کورش رشت سیالی وی، همدارنګه د کیک بوکس سیالی د غم پلار چولی وی، د سیالی پای ته ورسېده.
تاسو فوټبال او د وښو په برخه کې د ډیر شمیر ورزشکارانو یادونه وکړه او طبعا لایق ورزشکاران بلري، خو کله چې په ملي کچه باندې سیالي کیږي د زابل لوبغاړي ډیر نه ځلېږي، څه فکر کوئ علت څه دی؟
د وښو پرشته کې خو موږ لاسراوړنې زیات دي، هلته ملي مسابقو کې اشتراک کوي. پاره رشته کې موږ مرکز ته د ملي مسابقو لپاره ورزشکاران لرو، لاسراوړنې لري. د فوټبال په بخش کې کوم خاص دغه نه لرو، خو فوټبال دلته موږ داسې سټیډیم نه لرو چې د امریتې د فوټبال فدراسیون دخوا نو مشکلات شته. داسې یو سټیډیم دی چې هغه مربوط شیخ متی لیسې د معرف مربوط دی، چې هلته اوس موږ خپل ټورنمنټونه په لاره اچو او
تاسو تاسو د سټډیومونو یادونه وکړه. ما مختلف پام دی برخه کې پښتنه وکم، د فوټبال په برخه کې سټډیوم نه دی موجود، په کوم کوم برخه کې لکتر لګا په سټانډر برابر لوبغالي لري؟
دلته خو سپیلن د جمنازیم شروع دی، او فوټبال په برخه کې موږ د غنل روز موږ د وزارت سیاسي د خاصه یو پروژه د لزر نفرې سټډیوم سي ډیزاین نقشه او بودیجه موږ شته وي، د قراردادي ګټل د ان شاء الله تعالی کار به شروع شي. او یو سټیډیم دی چې دا د معرف مربوط ته مشکل مسابقه دایره وو، د کرکټ سټیډیم ستا چې هغه تکمیل شوی دی. نو دا سي د فوټبال فدراسیون د خواسته هم سرجری وزمکه ورکړی دی، چې اوس هغه کار هم شروع کیږي. فوټبال فدراسیون خپل مصارف باندې زابل کې کمپلیکس دغه جوړی دی، فوټبال سټیډیم او جمنازیم.
ځینې ولایتونو ورزشي مسؤلین شکایت لري چې د مرکز له لوري نه د ولایتونو په کچه باندې په ځانګړي ډول د بودیجې په برخه کې د مور او میرې چلند کیږي. تاسو په دغه برخه کې څومره اندېښنه لرئ؟
موږ ولایت ته خو کوم خاص بودیجې نه ورکول کېږي، اصلا کې ریاست عمومي ته دولت دونه بودیجې نه ورکوي. دوی خپل بودیجه مصرفولای هم نسی، تیر کلونو کې دوی 50% د بودیجه مصرف کړی و. نو هلته هم داسې سم دغه نسته چې مثال دوی خپله بودیجه مصرف کړي. ولایتو سره هم بعضې ولایتو ته هم بودیجه کم ورکوي، بعضې غټ ولایتونه دي درجه یک ولایتو ته هغه ته زیات بودیجه ورکوي، او هغه امکانات هم زیات لري. مثال تجاران لري، شرکتونه هلته زیاته همکاره دغه کوي، سپانسری او دغه پیس مثال د ټیمو سره ټورنمنټونه جوړ کړي همکاري وکړي.
عامر صاحب، تاسو د ټورنمنټونو او د په ځانګړي ډول د ملي سوداګرو یادونه وکړه، ښایي په ځینو ولایتونو کې همکاري وکړي. ستاسو په ولایت کې د سوداګرو همکاري څومره ده د ورزش په برخه کې، له ورزشکارانو سره چې دوی سپانسر کړي، بیلابیلې سیالۍ سپانسر کړي، تاسو د دوی تشویق کړي دي؟
موږ خو بس ولایت خاص تجارانو د غم نه لري، دلته بعضې ټولنې دي چې رانا مدونی ټولنه، زابل مدین ټولنه، داسې ټولنې دي چې اکثره ټورنمنټونه موږ ته هغه جوړوي، هغه زیاتې همکاري کوي په دغه بخش کې. نو تجارو بل چا راځي موږ سره تروسه همکاري نه ده کړې، فقط دغه ټولنې سره موږ سره همکاري کوي.
او بل موضوع کورتره شو د نامنې د یو شمیر ولایتونو کې نامنې په ورزش باندې سویره غوړولې دي، ورزشکاران چې هغه په لور پروتو ولسوالیو کې دي هغه عموما خارونو ته نشي راتلی، یا د خار ورزشکاران ولسوالیو ته نشي تللی لکه لګه د بیلابیلو مسابقو لپاره. په زابل کې وضعیت څنګه دی؟
د ورزش په بخش کې خو تر اوسه پورې داسې کوم مشکل نه ده پېښ شوی. ورزشکاران اکثر وخت ملي مسابقو ته دي، کابل کندهار لور لویه لاره ده، نو پر دې باندې رشو کړي دي، بېرته یې لکړي دي. دا ورزشکاران دي ولسوالۍ سره موږ ته ورزشکاران راځي د لیمو مسابقات دایره وو، کوم داسې چا مشکل نه ده پېښ شوی، نه چا موږ ته مثال اختاره کړی چې یا دا داسې کېده.
د نجونو ټیم هم لرئ په بیلابیلو رشتو کې لوبډله لرئ؟
د ماری په بخش کې لرو، نو داسې دغه نور په لیست.
د زابل ولایت د ورزش امیر محمد وایس عزیزی اوس هم د پارا اولمپیک افغان لوبغاړی محمد نعیم یوسفزی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم مې محمد نعیم یوسفزی دی، او په وزن برداری بخش کې هم چرانه، او په پینګ پانګ کې هم، او په نشانځلي کې هم تمرین کوم چې موږ د پارا اولمپیک غړی یو. پارا اولمپیک کې مونږ کولای شو چې مثلا یو رشته، دوه رشته، درې رشته کې تمرین وکړو. په انتخابي رشته چې ده زما وزنبرداري ده، په وزنبرداري کې لاسته راوړنې هم چنان لرم، په پینګ پانګ کې هم چنان لرم، او اصلا په نشانځنی کې دغه نښویشتونو کې پنځګانه په نوم باندې ده مشهور ده، نو هغه کې مې لومړی مقام ترلاسه کړی ده. ورزش هم خو ډېر پخوانه شروع کړی و، بیا څلور کاله کېږي چې رسمي ورزش مې شروع کړی، او زما د خوښې ورزش چې دی وزن برداری دی، او د ترڅنګ نور ورزشونه هم کوو، خو زما خپله د خوښې وړ ورزش دی همدا وزن برداری دی. نو مسابقې هم په همدغه پارا اولمپیک بخش کې هم کړی، نو لاسته راوړنې هم راوړي دي، یوازې نه په وزن برداری کې، په دې دوه نور رشتو کې هم چې زه تمرین کوم پدې کې مې لمړی مقام او دویم مقام هم د وزن برداري په دغه کې اخستل. د ورزش ترڅنګ زه په خپل په یو شخصي تلویزیون کې کار کوم، د تخنیک په بخش کې ما، په پروډکشن کې، د غږ په بخش کې ما مسؤل یم، د غږ او د ترڅنګ مې د ټکنالوژي په بیر رشته هم خلاصه کړې ده، او په ایک دی سینا شفاخانه کې صدري بخش کې، البته په پراتوار کې مې درې کالال تم کار کړی رضاکارا. نو دغه د کورونا له وجې نه دا فلحال هغه د صفاخانې کار پریښی ده، دا تلویزیونی کار او د ورزش کار پورې همدا اوس هم کوشش کوو لګیو خپل کار باندې. زما ارزو دا ده چې د همدې ورزش په برخه کې، او د خپل هغه کم درس چې ما ویلی د طب په بخش کې، په دغه کې نور هم پرمختګ وکړم، او د خپل د ملت دپاره خدمت وکړم، او همیشه د خدمت جوګه اوسم خپلو خلکو ته، او صحت مند اوسم. د تمرین د لارې نه چې صحت ورکول هر څه د الله په لاس کې دي، خو کوشش کوو چې د تمرین د لارې نه خپل وجود تعلیم وساتو.
د آی پی ایل په اړه مو رښتینی معلومات واوریدل. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبو له میدانه ورزشي اونیز خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه پورې مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست، روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
Lo conoce.